پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. اور چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه په خپله نوې ستراتیژیک یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي. هغه پر پاکستان بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. دغه راز د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغانستان حکومتي چارواکو هم اکثر لملونه څرګند کړي دي. د دې خبرونه ډیری مطلب مو د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې دي. دغه راز پر دغې ستراتیژۍ مو د کارپوهانو نظرونه هم اخیستي، ستاسو نظرونه هم اخلو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېد. د خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته وویل چې باید د ځواکونو د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زمانی مهال ویش تمرکز ونسي، ځکه د خبره وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښیدای شي چې د 2001 کال سپتمبر په یوه لسمه وسول. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نور ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ویل چې پاکستان په خوا د امریکا ښه شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځلې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کوي. د زیاتوي
America's interests are clear.
دوی په افغانستان او پاکستان کې زموږ ګټې واضح دي. موږ باید هغه په نازایونو ته بیرته ورګرځیدل ودرو چې تروریستانو ته ورتیا ورکوي چې امریکا وګواشي، او موږ باید د اټومي وسلې کارولو مخه ونیسو او پرې نژدو داسې وسایل د تروریستانو لاس ته ورسي چې موږ او ټوله نړۍ وګواشي. ولسمشر ترامپ په څرګند ویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین باید پوه سي چې هیڅکله به د امریکا له نظره لرې نه سي او پناه شبه کړي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو او قمندانانو ویلي وو چې شایي تر 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستول سي، خو ولسمشر ترامپ ویل د دقیقو شمېرو اعلان له دې کبله باید لمړیتوب ونه لري چې د هغوی لپاره وضعیت او شرایط ډېر مهم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له ولسمشر سره په سفر کې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر په کندهار کې د ولایت له چارواکو او امنیتي مسؤلینو سره د میوند په قلوردو کې خبرې هم کړې دي. افغان ولسمشر په داسې وخت کې کندهار ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي او په تېر اونۍ کې وسلوالو مخالفینو د کندهار په درې ولسوالیو حمله وکړه. د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په دیراود ولسوالۍ کې تیر شپه د نشټې پر مهال یو پولیس په ګډون یو ولس وسلوال طالبانو ژل سوی دی. د دغه ولایت دیراود ولسوالۍ امنیت قمندان شاه محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلوالو طالبان هغه مهال وژل سوه کله چې دوی او یو شمېر نورو ملګرو یې تیر شپه د دې ولسوالۍ په لنډیانا نومې سیمه کې پر میشتو امنیتي بریدونو برید وکړ. او بخشی پرمیشتو امنیتی پوستو بریدونه وکړه چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شو او یو شمېر ټپیان هم شوي دي. نو موږ وایو په همدیش په عملیات هم پیل سوي چې پر مهال یې د سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او په خبري عملیات لا هم په سیمه کې روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېد. دا سفر څو سات وروسته لاغ سوی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. تمه ده شغلې ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. دغه راز نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برازانی سره خبرې وکړې. نوموړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده. د جیم ماتیس تر سفر دوی ورځې دمخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر شهر د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړه. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازیو د اوکراین د ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کړکېچ د هواري لپاره د روسیې استازی ولادیسلاو سورکوف د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ویلکر سره بحث وکړ. ولادیسلاو سورکوف روسي خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې په نویو لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقې ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کړکېچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف ویل چې دواړه لورو د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه خپلې نوې ستراتیژیکې او ور بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي.
Our troops will fight to win. We will fight to win. From now on, victory will have a clear definition. Attacking our enemies, obliterating.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د سیمې د ټولو هیوادونو پر جدي همکاري ټینګار شوی دی.
سیاست دوگانه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگر نمیتواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. آیا پاکستان د ترامپ د ادارې نوې فشارونو ته به غاړه کیږدي؟
پاکستان باندې فشار یو امیدواری ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کینی.
په دې اړه مو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي نظر هم اخیستی. د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه د نورو مختلفو لورو د نظرونو تر څنګ ستاسو نظرونه هم را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه بالاخره د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښیدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د ټولو هیوادونو په جدي مبارزې ټینګار شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر او په وړاندې د مبارزې موضوع نوره ختمه شي. د هغه د نننې خبري غونډې ته د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام ورغلیو او همداشي بعد د کابل استډیو را سره د اکرام صاحب خبرونه ته خراغلست. لومړی عکس العمل د افغانستان د حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب څه دی رسمي نظر، رسمي عکس العمل؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د دې هیواد لپاره د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره خورا ګټوره ده. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته ویل چې د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې یو شمېر هیوادونه مجبور دي چې د ترهګرو په وړاندې یو ډول عمل وکړي.
مجموعه آنچه که در راهبرد جدید اعلام شده به نفع منطقه هست و از همه مهمتر که کشورهای منطقه را وادار می‌سازه و متوجه می‌سازه که سیاست دوگانه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگر نمی‌تواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوی استراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه نه ده کړې، خو پر پاکستان یې غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلي ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نه شي. نوموړي وویل چې که څه هم پاکستان په خوا د امریکا ښه شریک و، خو اوس په دې هیواد کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست هم ویلي چې د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه راضي دي، ځکه په وینا یې د افغان دولت ټولو هغو غوښتنو ته پکې مثبت ځواب ویل شوی چې دوی له وړاندې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړی وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پټول کې هغه بحثونه چې موږ له خپل امریکایي شریکانو سره درلودل هماغه په دې ستراتیژي کې ځای سوي دي. د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، د تروریستانو ځپل، د تروریستانو پر همکارو دولتونو باندې نور فشار، هغه موارد چې موږ د اساسي حل لارې په توګه وړاندیز کول او په دې برخه کې ته توجه ورته سوی ده.
د دې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا اعلان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل او د افغانستان ملي اهدافو ته لاسرسی یاد کړی دی. بلین ریسپ
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ستراتیژي په اړه مو د افغانستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو عکس العمل نه راواخیستل. د افغانستان جمهوري ریاست سرپرست ویان په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان هم دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر اشرف غني د قندهار په سفر بوخت دی او زموږ خبریال هڅه کوي چې د دغه نوي ستراتیژي په اړه که هلته اشرف غني څرګندونې وکړي له هغه به مو هم خبر کړي. اجرایه رئیس په خپله هم په کابل کې په یوې غونډه کې برخه اخلي او په پام کې ده چې د نوي ستراتیژي په اړه خپل نظر څرګند کړي. مختلفو لورو هم د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ځنډنۍ ستراتیژي په باب بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د نوي ستراتیژي هر کله کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ لکه څنګه چې مخکې مو ویل تیرش په د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دې ستراتیژي کې وویل چې تر هغه به مو پوځیان په افغانستان کې وي چې د ترهګرو ګواښ له منځه وړل کیږي. ترامپ په ورته وخت کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته نور پناه ځای ورنه کړي. د مختلفو عکس العملونو په باب زما همکار احمد شیبر دلته په استودیو کې دی او نور معلومات راټول کړي. مهرباني.
بله، په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د نوي ستراتیژي په اړه ویلي دي چې په دې کې افغانستان او سیمه ته په نوي نظر کتل شوی دی. نیکلسن وایي چې زموږ افغان شریکان په دې پوهیږي چې زموږ منی پیاوړی او دوامدار دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به له شرایطو سره سم وي او د اجباري مهال ویش له مخې به نوي ترتیب شوی. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال تیر شپه وویل هغه امنیتي ګواښونه چې موږ په افغانستان او ورهاخوا سیمه کې ورسره مخامخ یو ستر دي. نن هلته شل بهرني تروریستي ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. دا په نړۍ کې تر بل هرې سیمې او هر ځای ډېر تمرکز دی. بل لور ته پاکستان اکثر وخت د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی. دا ګواښ له دې عمله ډېر خطرناک دی چې پاکستان او هند دوه اټومي دولتونه سخت روابط لري چې کېدای شي چې دغه ستونزه په شخړې واوړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تر هغو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د ګواښونو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي له نوې ستراتیژي دا څرګندېږي چې طالبان له پوځي اړخه نشي بریالي کېدی او اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې جګړې په افغانستان کې راکمې شي او روغې جوړې ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې سوله ییز باثبات افغانستان د بهرنیو ځواکونو هدف دی او د افغانانو لپاره دا بریالیتوب دی. بل لور ته طالبانو د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته خبرداری ورکړ چې جګړه به دوام وکړي. طالبانو په یو بیان کې چنن خپور کړ خبرداری ورکړ که چیرته ټول امریکایي پوځان له افغانستان ونوځي دغه هیواد به د امریکایانو په هدرې بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوشیټیډ پریس اژانس د پاکستاني څیړونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوس زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
موش پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي. په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریز باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په ارتباط اسوشیټیډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبرې راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریځ لري هغه لا هم روان دی. بلور ته لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د ژمنو ډیر هرکلی کوو. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبري راخیستې دي چې وایي ما د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون خبري وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتېدونکې دیموکراسۍ سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې ترستانو له دې هیواده غرب ته متوجه کړی دی.
احمد چبر له تاسو نه مننه چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ ام په باب مو د مختلفو لورو له وروستیو بیانونو اوریدونکو خبر کړل. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل د امریکا ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه په خپل نوې ستراتیژۍ کې یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان حکومت هم په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په اړه البته ډیر پریټینګار کاوه. په دې اړه چې آیا پر پاکستان باندې امریکا د ولسمشر نوې فشارونه نتیجه ورکړي د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هیله بښونکې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي تیره شپه اعلان کړه چې پکې له افغان پوځ او حکومت سره د همکاري او مرستو په دوام ټینګار وکړ. دغه راز پاکستان ته هم جدي خبرداری ورکړ چې له تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. زمو خبريال صفي الله ستنغزي له خاغلي شير محمد كريمي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې پر پاکستان باندې ولسمشر ترامپ دغه نوي فشارونه کومه نتیجه ورکړي.
ټول دنیا ته دا جواب ده چې منبع دي د ټولو مسایلو په خپل پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم تربیه میدانونه هلته دي، شبخانی هلته دي، اکمالات په هر څه هلته دي. نو دلته اوس په پاکستان باندې که دغه تغییرات عملی شي او پاکستان دې ته مجبور کی چې په طالبانو فشار راوړي او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي او د سیاسي اړخ له لارې د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کیږي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې ضروري قوت دی، اړیکې لري. هغه ورځ نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته او له چین سره، خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که په روسیه پاکستان باندې مستقیما فشار وي دغوی نقش بچ شوي، هغوی هم داسې قرار نه کیني. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري
یو څه بلکې لطف
کوي
بله جلسه متر
ډېر امکان لري د مسایل نور پیچلی شي نو هغه د خطر پکې دی
تاسو هم چې کله په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول ګڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي اوس څه فکر کوي که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنیو نه نامنه کولو د افغانستان
اوس خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سول راشي د دې رسول د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي دا یوازینی لار د حل ده یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي دا تنها زموږ سره کومک نه کوي ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني او دلته ایواز د پاکستان نقش مهم نه دی د نور هیوادو سره هم باید د تفاهم وي چې ټول په همدې خبره وي چې د پناهګو پټنځایونه یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح حل صلاح شي صلاح ځینې واخیستل شي
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و لکه څنګه چې مخکې مو وویل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره تېره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې همکاري وکړي همدا شپه د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد را سره د ټلیفون په لیکه د آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست له توقع سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره خپل ستراتیژي اعلان کړه او په دغه نوې ستراتیژي کې هغه څه چې ستاسو حکومت هیله درلوده یا تمه درلوده هر اړخیزه ستراتیژي وه او پر پاکستان ډیر انتقاد وشو پاکستان په کلکه وغوښتل شول چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوشي تاسو په مجموع کې جمهوري ریاست د دغه ستراتیژي په باب که څه هم مخکې مو ستاسو د یو بل همکار تزوی صاحب څرګندونې واورېدې ولسمشر هم په قندهار کې دی لکه څنګه چې مخکې زموږ خبریال وویل ولسمشر اشرف غني هم یو لړ څرګندونې د دغه نوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړې دي که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني
په ټول کې افغان حکومت د ترامپ د ادارې یا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ هرکلی کوي دا په بهترین وخت کې دا ستراتیژي اعلان شوه هغه څه پکښې وویل سوله هغه څه پکښې ځای په ځای شوي دي چې نه یوازې موږ بلکې سیمې او نړۍ یې د اورېدو انتظار درلودی تر ټولو مهمه برخه یې دغه ده چې پر پاکستان باندې هغه فشار یعنی تر دې وړاندې د پاکستان په اړه باندې خبرې یو ډول ګونګې وې یعنی په دغونه وضاحت او په دغونه فصاحت چې وویل سره هغه چوپتیا د پاکستان په وړاندې ماته شوله او دا هغه څه دي چې افغان حکومت له کلونو راهیسې انتظار درلودی او په تېرو دوو کلونو کښې په دې برخې باندې ډېر کار کړی تر څو نړیوالو بالخصوص متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي چې پاکستان له دغسې ستراتیژۍ سره مخ شي لکه اوس چې وسوله او بله مهمه برخه د ستراتیژۍ دغه وه چې وخت یعنی ټاکل شوی وخت یا مهال ویش نه یو ته ټاکل شوی بلکې د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې شرایط ته په کتو سره یعنی هغه واقعیتونه چې لکه څنګه ښاغلی ټرمپ وویل ریالټیز آن د ګراوند یو ته په کتو سره به امریکا د افغانستان سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې څنګ پر څنګ ولاړ وي او همدارنګه د امریکا ځواکونه به له افغانستانه تر هغو نه وځي تر څو ترهګري له افغانستان او سیمې نه یې ورکړې دا پخپله د افغانستان د سولې او ثبات ته یو زیری دی یعنی هغه ځکه چې دا یو مشترک هدف دی دا د افغانستان او د نړیوالو مشترک هدف دی ترهګري یوازې افغانستان ته ګواښ نه ده نو په ټول کې موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو
آزاد صاحب د دغه نوې ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې ک امریکا له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی او ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به خواب خوا درېږي. د افغانستان پر حکومت ځینې شرطونه هم کېښودل چې افغانستان ته به سپین چک نه ورکوي او د دوی دغه ژمنه به هم تلپاتې نه وي. د افغانستان حکومت هم ځینې هغه مسؤلیتونه لري چې په تېره بیا د اصلاحاتو په برخه کې باید عملي کړي. آیا د دغه نوې ستراتیژۍ سره سم د افغانستان حکومت دې مسلې ته ژمن دی؟
بله، تر دې وړاندې چې دا ستراتیژي اعلان شي په دې ستراتیژي کې دغه ټکي ته اشاره وشي، حکومت توانېدلی دی چې د پام ټکي اصلاحات راوستلي دي. او دا د دې باعث شو چې پرون تاسو شاید یاسې پرون د اروپایي ټولنې مشر په مشرتوب باندې اروپایي ټولنې افغان حکومت ته 100 میلیونه یورو مرسته وکړه، او دا د یې نتیجه ده چې موږ لرو. یعنې هغه لاسته راوړنې ته په کتو سره اروپایي ټولنې د افغانستان سره خپل تعهدات تازه کړل. همدارنګه مو تاسو ویلي چې د افغانستان په حکومت کې جګپوړي چارواکي هغه د فساد په تور چې نیول شوي وو هغه د محکمې لخوا په مختلفو بندونو محکوم شول. همدارنګه هغه ستر تاجران یا ډېر شتمن خلک چې په فساد تورن و چې تر یو وړاندې دا کافه کېدی دا په مختلفو بندو باندې محکوم شول. دا هغه څه دي چې نړیوال ته دا ښوولی دی چې افغانستان د افغانستان حکومت د اصلاحاتو پر روان دی. موږ وتوانېدلو چې 4 کلن امنیتي پلان ولرو. دغه پلان له مخې د دوې ورځو وړاندې د خاصو کې یا کماندو دا په خپل اردو بدله شوه. دا هغه څه دي چې یو پرمختللی هېواد دغه ډول پلان لرلی شي او طرحه کولی شي. نو کله چې د دې ستراتیژي نه وړاندې موږ سره هڅه ته لاس په کار شوي یو، موږ مطمئن یو چې په ډېر لږ وخت کې به د افغانستان حکومت هغه لاسته راوړنې ولري چې تر دې وړاندې بنفیت نه وي.
آزاد صاحب، مخکې ویل شوی و چې افغان ولسمشر اشرف غنی به په کندهار کې د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه څرګندونې وکړي. تر اوسه یې څرګندونې کړي، آیا په پام کې ده چې نوموړی به په یوه خبري غونډه کې یا د یوې اعلامیې له مخې د دغې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر څرګند کړي؟
بله، د اعلامیې له مخې به خپلې څرګندونې څرګندې کړي. هغه څه چې د اعلامیې له مخې به د مطبوعاتو سره هغه کې شریک کړي.
بله، ډېر مننه د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزادو چې د افغانستان د او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د خپل حکومت نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی آزاد له دغه ستراتیژۍ راضي دی. په تېره بیا هغه اړخ ته چې په پاکستان د فشارونو یادونه شوې ده، د دې یادونه کوو چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کېږي، او هغه څه پېښېدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشول. هغه د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې، خو په یوه برخه کې یې وویل:
I arrived at 3 fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2001 د سپتمبر د 11 حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني و چې تروریستانو ته پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي، او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11 وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراق زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حمله وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېما وروستۍ خبره ده چې زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن 40 تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today, 20 US designated foreign terrorist organizations.
غلی ترامپ هم در ازی وینا په یو برخه کې وویل چې په بل کې د غختل چې افغانستان ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینې ماڼۍ کې د کار د میز شاته کېناست، د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې، او همدا و چې د افغانستان په اړه نوې پریکړې وکړې. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا له ولسمشر ترامپ سره هم نظر یاست چې د افغانستان ستونزه ډېره جدي ده؟
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
نوم عمران ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د اعلان شوې ستراتیژۍ په اړه زما نظر دا ده، دوی باید ډیره سرمایه ګذاري په افغان حکومت او په افغان ځواکونه وکړي. کله چې افغان حکومت تقویه شي او سیستم جوړ شي او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه په پښو ودرېږي، بیا به ورته ضرورت نه وي چې هر کله بهرنیان راشي او دوی ډیر مصارف.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمامه شي، ځکه چې استراتیژي چې لږ څه موږ مطالعه کړو هم لوستله، په دې کې بعضو مهم مسایلو ته اشاره شوې وه. یو له هغو مهم مسایلو څخه دا و چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي، هغه پیسې چې امریکایي پاکستان ته ورکولې په هغو کې به کمښت راځي او هغې باندې بیا تجدید نظر کوي. او دې ته هم په هغې کې اشاره شوې ده چې هغه خوندي ځایونه چې د تورستانو لپاره په پاکستان کې دي، هغه به تر هدف لاندې نیسي، په هغو باندې بډیر تمرکز.
د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه ستاسو نظرونه وو. بیا هم ازادي راډیو او رئیس ستاسو نظرونه تل خپرو. د خپرونې ډېره برخه مو د دغې نوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې وه. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د روغتیا پروګرام ته ور ورسېږي، فریبا ظاهر به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه بولی، او په دې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا په یو شان مبارزه ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بلاخره تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته ویل چې باید ځواکونو د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زماني مهال ویش تمرکز ونه سي، ځکه د خبرو وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلی ترامپ ویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له نوموړي سره په دې سفر کې مله دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد. تمه ده ښاغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري.
لپاره به ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. مخکې له دې چې د روغتیا ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي، له مخکې وعده سره سم مو ویلو چې که افغان ولسمشر په قندهار کې د افغانستان په اوسمه په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه څه څرګندونه وکړي، له هغه به مو خبر کړو. همداسې به له کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی سره خبرونه ته راغلاست. ویل کېږي چې ولسمشر یو لړ څرګندونه کړي که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. ولسمشر په کندهار کې البته د ولسمشر وینا دوه برخې درلودې. لومړی د افغانستان په باب د امریکا د ستراتیژي هرکلی وکړي. ولسمشر وویل چې نن د افغانستان لپاره یو خاص ورځ ده او امریکا به تر دې وروسته د زماني قید پرته د افغانستان سره همکار وي او درېږي به. ولسمشر دغه راز وویل چې یو باثباته افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته زیان نه دي. د ولسمشر د وینا یو بله برخه د کندهار د ستونزو په اعتبار وه. البته چې د وینا مخکې د کندهار مخورو او ولسي خلکو مطرح کړې. د کندهار د برېښنا په اړه وویل چې په سرټیفیکټ کې دوهم تروین فعال شوی او دغه راز کابل څخه کندهار ته د برېښنا غځېدلې نه یې تر غزني پورې رسېدلې دي. او په مجموع کې ده وویل چې په 300 میلیونه ډالره د کندهار د برېښنا لپاره کار روان دی.
بله رښتینی صاحب، که په لنډه توګه راته ووایي چې اشرف غنی په کوم هدف کندهار ته تللی دی؟
د کندهار پر وول سوالي پر لپسې عملیه وشي چې روسي عملیه پر وول سوالي او چارواکو چې دا غوړک او مینشین او خاکریز د سکوت له غواښ په مخامخ وول سمشي وویل چې د هغه امنیتي سکیرو چې پر وول سوالي کې شیران سیوي کې د وګړو په پارتي کراغلي.
بې بله صادق رښتینی له تاسو نه مننه د ازادي رادیو له کندهاره د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی چې د ولایت د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب د ولسمشر اشرف غني ورستۍ عکس العمل او راو لکه څنګه چې مو واورېدل اشرف غني د نوې ستراتیژي هرکلی کړی په تیره بیا هغې برخې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکا هڅې له زماني پلوه نه محدودېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میومنه روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز نجیه صافی ساسي هرکلی کوم. دوستانو نن ورځ د چاغوالي په ستونزې خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دې باب کابل کې د جمهوریت په روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خلاصې
سلامونه احترامات ګران نجیه خورې تاسو ته او ګرانو ټول اوریدونکو ته سلامونه او خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسي. ان شاء الله چې تاسو په چوپړ کې یو او تاسو په خدمت کې.
ډیر زیاته مننه. په همدې اړوند مې یو راپور چمتو کړی. راپور واوري او بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډېرېدو ده. چاغ خلک نه یوازې دا چې د نورو خلکو په پرتله ژر ناروغه کیږي، بلکې علاج او درملنه هم ستونزمنه ده. د روغتي کارپوهانو په وینا چاغوالی نه یوازې دا چې د لزګونو ناروغیو لامل ګرځي، بلکې د ځینو ناروغیو نښه او علامه هم ده. چاغوالی که څه هم د ځوانۍ په لومړي پړاو کې چې د وجود مقاومت ډېر وي دومره جدي ستونزه نه وي، خو وروسته د ګڼ شمېر روغتي ستونزو لامل ګرځي چې په همدې وجه زاړه خلک ډېر دا چې څوک چاغ بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر مشال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چاغوالی د WHO یا نړیوال صحي سازمان تعریف هم لري او کلاسیفای طبقه بندي کړي دي. کله چې د نارینهو لپاره د دوی د بدن چاغوالی تر 25% ته زیات شي، یعنی په دې وجود کې دغه سړی چاغ حسابل کېږي، او ښځو کې یا فیمیل طبقو کې دغه د 30% زیات شي، نو دا په چاغوالي کې راځي. نور اول به خپل وجود د بدن وزن کوي او خپل د وجود د ارتفاع په حساب دا مد نظر نیسي. یعنی یو نفر څونه قد لري، ونه لري او څونه وزن لري، د هغې په اساس موږ طبقه بندي کوو. که چیرې د یو مریض بی ام آی د 50 نه تر 9.9 کیلوګرام په متر مربع، یعنی د دوه وزن په کیلوګرام په دې حساب کې او قد په متر مربع حساب کېږي. په تر مثال یو مریض ده یو 0.5 سانتي متر دی قد لري، نو دا 1.5.
د دغو ناروغیو مهم عوامل څه دي؟ بیا هم له ډاکټر خیبر مشال خاورو.
چاغوالی د مخ په ډېر په سرعت سره په تیزوالی سره په زیاتوالی په حالت کې ده. عمدترین عوامل دا دي چې یو خو هغه جینیټیک به پیر شوړي، یا چې دغه خلک دي چې یو عادي ډوډۍ هم خوري، هموایي چې زه ډاکټر صاحب ډېر چاغېږم زر ته چاغېږم، علت یې دا چې هماغه مریضان د شحمي حجرې ډېر پیر شوړي. بل عمده عاملونه چې دی، یعنی فزیکي فعالیت ډېر کم شوی ده. همدارنګه ډېر حالتونه باعث دی شوي دي چې سړی هغه روزمره فعالیت فزیکي فعالیت ونه کړي.
روغتي کارپوهان په دې باور دي چې د چاغوالي ستونزه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره ده. دوی زیاتوي چې چاغوالی د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېدای شي، چې لوی ناروغۍ د زړه د رګونو تنګیدل، بې وخته د زړه رپیدل، د پوستکي خرابیدل، د زړه او دماغ سکته او د حافظې کمزوري ده. روغتي متخصصین وایي ځینې چاغ خلک چې د وجود مقاومت یې ډېر دی په ظاهره روغ ښکاري، خو دغه خلک به خامخا یوه ورځ له روغتي ستونزو سره مخ شي. هر څومره چې د انسان عمر ډیریږي نو د چاغوالي امکانات هم ډیریږي، ځکه نو په ماشومانو کې د چاغوالي ستونزه کم لیدل کیږي. د چاغوالي د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستل کیږي، چې یو لاره هم خوړو ته پام کول دي. ډاکټران وایي نامناسب خوراک یعنی د ډیرو غوړو خوږو او وچه ډوډۍ خوړل، لږ جسمي کار کول، ارثیت د امیدوارۍ عصبي ناروغیو ضد او ځینو نورو ناروغیو درمل خوړل او یو شمېر نورې ناروغۍ لکه د تایروید د غدې او عصبي ناروغۍ د چاغوالي عمده لاملونه یادېږي. پروګرام ته خرغلی دوستانو، نن ورځ لکه څنګه چې راپور مو واورېده چاغوالي ته خپرونه ځانګړې شوې ده، او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، د خپرونې په سر کې که راته ووایئ چې چاغوالی څه ته وایي ستاسې په نظر، او څوک چاغ بللی شو؟
ډېره مننه خو رستاسوالنه. اول باید دا تفکیک یا تفریق موږ وکړو چې چاغوالی او اضافه وزنی دا دواړه سره جلا دی او سره فرق لري، او دا به یو کلاسیفیکیشن چې WHO کړی په هغې اساس د تقسیمات کېږي، چې هماغه بی ام آی یا باډی ماس انډکس دی چې مخکې ډاکټر صاحب دې باندې یو اشاره درلودله، چې وزن په دقت په مربع متر باندې تقسیمیږي، عدد راوځي چې د دې دغه نورمال رنج هغه نورمال دغه چې یو څوک یعنې په دغه باندې تقسیموي، که د 13.5 نه تر 40.9 پورې دغه نسبت وځي د یو نورمال شخص دی. کله چې د 40.9 چې دېرش کېږي، د 40.9 پورې دغه بی ام آی دغه نسبت د وزن په مربع د قدر تقسیمو دغه نسبت راوځي، دې ته موږ اضافه وزن وایو. چاغ نه شو ویلی دې ته، یعنی دا هر کس دی چې رسک یا په خطر کې د چاغېدو دی. او کله دا زموږ تقسیم د وزن په مربع د قد باندې یادونې په مربع سره چې تقسیمو، که دغه کله د 40.5 پورته کېږي، نو دې ته موږ بیا چاغوالی وایو. او که تعریف کړو چاغوالی، یعنی مجموع سل که داسې وایو چې یعنی غیر طبیعي شکل شهمیات چې په وجود کې ذخیره کیږي، دې ته موږ چاغوالی وایو. یعنی په دوه شکل په عموم دلته تقسیمیږي، چې یو شکل یې همغه مرکزي او محیطي وایي، چې محیطي ډېر په ښځو کې معموله خبر ده چې په نوم د ګاینودی ډیسټریبیوشن یادیږي، چې دلته ډېر د ورنو او سورین کې دلته شهمیات ډېر راجمع کیږي، او چې دغه پیر شپ چې په انګلیسي او ساده الفاظ باندې لکه ناک شکل ځانته نیسي، او چې دا خویندو کې ډیر معمول دی. او بل شکل یې هغه اندرید ډیسټریبیوشن یا مرکزی شکل دی، چې دا هم ښځې او نارینه کې دواړو کې خو بهش یعنی زیاتره په نارینه کې معمول دی، چې داسې انسان د مڼې غوندې چاغوالی نیسي، چې دا خطرناک شکل دی. او په کل کې تعریف هم نه چا
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې مطرح کیږي په دې ورسیو کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډیرېدو ده، ستاسو په نظر د چاغوالي اساسي عوامل څه دي؟
دا یو یعنی د غذا اخیستل او مصرف دغه توازن د منځ ځي. یعنی کله چې موږ خوراک ډیر کوو او مصرف هم کمی، طبعا دلته موږ هغه ذخیره مواد یا انرژیټیک مواد چې خو د ذخیره کیږي او مصرف کم دی، کله چې موږ مصرف کم شو او خوراک هم ډیر شو، طبعا په مروز زمان د چاغیدل سبب کیږي. او په دې چاغیدل کې عمدترین رول چلري هغه شان، یعنی خوراکي شان چې موږ خو ډیر مهم ده، پکې یو مجموعه شکل که موږ خوراکي توکي تقسیم کو چې د شهمیاتو کاربوهایدرات یا قندی مواد یا خوږو مواد او پروتین باب دا یعنی موږ په کل کې کده تقسیمات کو، دغه درې شکل خوراکي مواد موږ لرو، چې په دې کې د غذایی ارزښت ډیر مهم ده، چې کم خوراکي توکي یعنی ارزښت ډیر دی. ارزښت په دې معنی دی چې ډیر کالوري یا انرژي تولیدوي. په دې کې کومه متوجه شو غوړ یا شهمیات هغه مواد دي چې کده مقایسه د نور سره مقایسه کو، یو ګرام د دې 9 کالوري موږ ته تولیدوي، او که پروتین یا خواږه یا قندی مواد وګورو، یو ګرام د دې 4 کالوري تولیدوي. یعنی په دې معنی چې کومه یو ګرام غوړ مواد یا شهمیات اخلو، د دې انرژي ډیره ده، پس مصرف هم باید موږ ډیر وي. کله چې موږ دا مواد اخلو مصرف هم کمیږي، په مروز زمان دا مواد وجود کې ذخیره کیږي، او دا ذخیره کیدل د دې چاقي اسباب کیږي. او بل که مجموعاً دا یو تقسیماتو کې څلور عامل عمده رول پدې کې لري، یو زمونږ عادت چې فزیکی او چې خوراکي شان عادت. یعنی کله چې موږ خوراک ډیری او خصوصا عادت یو په دې پروتینیم او شهمیات او مواد باندې، د مور زمان نه تنها د چې موږ اشتانه کمیږي، هر څومره موږ خوراک ډیر کوو، هم دون روز موږ اشتها تحریکی او خوراک هم ډیری په مور زمان د چاقیدو سبب کیږي. په دې کې هغه کسان چې اعتیاد لري دخانیات مجموعاً سیگریت، یعنی دا هم برعکس زمونږ اشتیا ډیری او مصرف د انرژي زمونږ کمی، ځکه زمونږ ناتوان کوي، مصرف هم کم دی اما خوراک هم اشتیا هم طریقه اشتیا هم نور ډیریږي.
دواګان هم د دواګان هم دي چې بده کې رول لري. مثلا خويند چې د زړه حمله کې دواګان استفاده کوي دا هم کېدای شي چې چاقي دو سبب شي. یا رقم دواګان دي ستریت په نامه چې دا د استفاده هم کېدای شي چې چاقي دو سبب شي. او هغه ورونه خويند منګه چې ده افسردگی په مرز مبتلا دیده که هم دغه د افسردگی انټي ډیپریسان داګنه د هم کې دیشه چې باید زیاتې دود وزن شي. یا ته د امراض دی هورمونی یا اندوکرینی امراض دی چې هم کې دیشه چې سبب د زیاتوالي د وزن شي. لکه مثلا خدیر بس ور چا میانه خبرې کو اډس ساده کلمې ته پیدا نکړه کوشنګ سندروم په نامه مرز درو چې د هم خېټه غټیږي. یا وبل نور تومرونه لکه کرانو فرنجما چې مغزو پر لري په دې هم معنی په مور زمانه زندگی په قند یا د دیابت مریضانو کې شکر مریضان دې هم وزن ډیریږي هنده هم د لامل نه دی. جنټیک په کې ډور تقریبا تحقیقات اوس خوده ده چې شل نه تر 40% یعنی جنټیک لامل لري چې د دې تدایم لکه مشکله ده.
از عبدالسلام هم لبزغیس ولایت مقورمش ولیت ولیت این خبر
کن. عبدالسلام خان منگه نن موضوع چاقوالی ستون زده او دست سره هم که پختنه یه دکتر سبا زواب که میره بانی.
از ما خو پختنه داغه ده چه سمر وزم ده انسانی من آقا خطرناک ده. ما وزم که ده اویا کلو ده نو
تاسو خطرناک دی کاغذ. تاسو په لیکه کې اوسه یو ډاکټر صاحب بزنی پوښتنی تاسو نه ولري او بیا به جواب درکې.
رور استاسی وزن اویا کیلوګرام دی او قدم څونه دی؟
تاسو متر کوم نه دی کړی؟ یو متر اویا سنتي دی.
یو متر اویا سنتي او دا رور زه به دلته محاسبه کوم او تاسو هم زه به تاسو طریقه وخی محاسبه وکړم ان شاء الله په دې باندې سر خبرې کوم.
مننه کو خبرونه سره وسه ډاکټر صاحب جواب درکې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
زمونږه دی ورور ولې زما قد د 1.5 متر او وزن مې د 1 کیلوګرام مخکمه لکه مونږ غواړو چې نورمال وزن پیدا کو دغه وزن خپل تقسیم د قدر قد په مربع کو یعنی 1.5 متر مربع کاسانه وی چنه 1 کیلوګرام تقسیم به په 1.5 ضرب په 1.5 کو کداغه نسبت زمونږه د 13.5 تر 40.9 پورې وته په دیمانه چې زمونږه وزن نورمال دی او کدینه پورته کیږي تر 9.9 پورې په دیمانه چې مونږه یعنی چاغوالې طرف روان یو یعنی اضافه وزن یو خطر سره چاغ شوی نیو کداغه د 13.9 تر ازي په دیمانه چې زمونږه وزن کم دی او 40.9 پورته کیږي په دیمانه چې وزن هم یعنی مخ په ډیر دی کدا 13.5 تر 40.9 تر من هر عدد چې راځي وزن نورمال دی.
ډاکټر صاحب زنه دا چې خبري همشته چې لوادنه ورسته د چاغېدو امکانات دوه برابر کیږي دا څومره حقیقت لري؟
دا خوري همغه مخ کې خبر زما ده د پدې معنی نه ده چې څوک واده کوي او بدون دې چې دا داوګان چې مخ کې کنټراسپټیو یا زده حمل دا داوګان استفاده و نکي او د دې وځ دي شي همغه غیر مستقیم شکل له چې همغه ځې خوراک دی او اکثرا دغه داوګان چې استفاده کوي په مور زمان دی وزن زیاتیږي یا دې ته متوجي چې هر څوک پدې مسله کې نه دی یعنی هر څو واده کوم غیر متوجي دغه وزن دی شوی دی او استثناء دی او کومغه نمونه تاریخچه واخلاقي سره خبرې کو حتما په کلام چې هم د ترين لامل بیا هم دغه مې چې دغه داوګان دي چې زده هم داوګان او یا هغه خويند چې اقامت لري او اولادونه نشي زیږولای په دې کوم چې هغه هغه زمونږ غوړین تخصصه کوي چې د طبيب مسایل را وسوکو چې هغه هورمونه دي سوي راپورته کیږي او په دې کې شهمیات یا غوړ ذخیره کیږي.
بل اوریدون کې دی کابل نه مېرابني.
بله محترم یاورې
بالکل ساسغه غوړو مېرابني وکړه
محترم دې ډاکټر صاحب خبر انده پښتنه کومه چې دا کم دوايي په دې دواخانو کې خرچيږي د چاغوال لپاره یا د لغړې لپاره دغه دوايي استعمالول څنګه دې ډاکټر صاحب پښتنه کوم؟
مهمه پښتنه ده او ډاکټر صاحب حتمن تاسو ته جواب درکړي. د تاسو مننه ډاکټر صاحب مهرباني.
ګران اورورا ډیره ښه پښتنه دی او کسي دا ډیره معمول خبرې دی زمونږ ډیر ورونو خويند په دې باندې ډیر پیسې مصرف کړي دی او خنه نتیجه هم نه اخیستل. په بازار کې دوه رقم دای معمول دي خلک استفاده کوي. یو رقم داوګان دي چې استفاده کوي په دې معنی چې زمونږ وزن ډیر دی او یو رقم داوګان دي چې استفاده کوي د زمونږ وزن راکمي.
په کل کې دغه دواګان چې په دې په نامه چې نن سبا په بازار کې خرڅیږي د زمونږ وزن ډیری هغه ورونو وزن نه ډیری دلته کدی تم توی شغه فقط دغه میکانیزم تک متوجه شو ګورو هغه زمونږ په وجود کې پرسوب را پیدا کوي او اوبر جذبوي چې دغه یو ګروپ د دواګان دی ستریدو په نامه چې دا دواګان د خاصیت لري چې د دې یو عوارض جانبي داده چې وجود ته مایات راجم شي یعنی دغه عوارض جانبي نه دی په ګټه او د بازار تکړی چې د وزن ډیری دلته هغه وزن نه ډیری کم توی شغه دواګان چې زمو خوین دی ورنه استفاده کوي تر مودې پورې وای چې چاخ شلو بیا چې دا دوا قطه کوي او بیرته وزن کم شو یعنی هغه چاخ شوی نه دی فقط هغه د وجود کې اوبه ذخیره شوی دی اوبه جمع شوی دی په دې په نامه غځ ځان وزن یو ګوري چې دی وزن دی وزن دی نه دی اندې شان باندې باندې عقیده نه کوم.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا چې ډېر خلک د خپل ډېر وزن شکایت لري او ځینې کسان بیا وچه ډوډۍ یا وریجی دا ټول خوړونه لري کوي دا څومره د وزن په کمولو کې مهم رول لري او څومره نوړې پایلې لري؟
زه خوش دا سال تازه منتظرم چې مالدی سال سره یې وره مخ سره یعنی که وغواړو چې موږ خپل وزن کم کو یا وزن ډېر کو په دې کې مخکې اشاره درو چې بیلانس د خوړو باید سره تنظیم کو یعنی خوراک او مصرف دا باید سره کب دواړه سره موازی شي هیڅ وخت زموږ وزن نه ډیریږي که مصرف کمیږي خوراک هم ډیری وزن ډیریږي او که خوراک کمی مصرف ډیری زموږ وزن کمیږي او خویندې ورونه چې غواړي خپل وزن کم کړي د ډیره معمولا د کړه ګوره ماتم ډیره جیف کاری ډیر به زحمت باسي او ډیر لږه به تیرې خو متاسفانه دی وزن نه کمیږي لا هم پسې ډیریږي د دې دغه نقطې ته متوجه شوی نه دي چې زموږ څونه مصرف لرو څونه خوراک کوو په تر مثال بعضی دوستان دي چې څه خبره کوي زه همیشه زوی روزه لرم کوم وخت تصادف نمه خو بیا وزن نه کمیږي چورته پختنه تر پختنه کې چې خوراک د څنګه دی وي مثلا نمغه سار چای منش کوم غرمم چې د شپې نو د دوره خوراک چې درې چند نور د دوه وخت خوراک کوي دا بیا هم دونه شلو دا برعکس نه وجود نورم آماده شوز مونږ شته نورم د مونږه کداغه پر انرژي او پر کالوري خوراکي مصرفو د مونږ وزن نه کمیږي ډیریږي یعنی په دې وخت کې کومه مثلا روزه نو سویا ورزش کوو ورزش کې ډیر خستګي ګسره مونږه ضرورت لرو چې بیا مصرف کوو د مواد خوراکي مواد نو دلته باید مونږه هغه مواد مصرف کو چې دغه انرژي یا ارزښت غذایی کم ده کله چې ارزښت غذایی کم ده مونږه پکې مړیږو مونږه مغه لازم هیڅ مشکل نه لرو هغه ته وجود مونږه تر استفاده نشي کولای هغه ته مجبور ده چې مونږه هغه مواد ذخیروي که شحمیات دي او که پروتین ذخیره دي او که ګلایکوجن یا قندی مواد دي دا مصرف کی نو که مونږه دا برنامه د وزن کمول لرو که ورزش کوو یا روجی نسو یا ادیقل خوراک نکو چې وزن کم شي دا به ځان سره لرو چې هغه روړیم یا خوراکي مصرف کوو چې انرژي کم لري په کل کې هغه مواد چې پروتین لري نشایسته باب لري یا غوړی شحمیات لري دا باید کم کو مثلا د معمول خل پروتینی د حبوبات کې لکه نه خود لوبیا دی کې پروتین دی دی کچالو ورجو کې دی کې نشایسته مواد دی دی هنده خپل د جین کم کو او برعکس هغه مواد چې یعنی انرژي ارزښت غذایی کم لري لکه شنه یا سبزیجات او میوه‌جات هر څه چې دینه موږ مصرف ډیر کوو زموږ به موږ تندرست یو او برعکس موږ به وزن نه ډیریږي او دا موږ یعنی دغه څنګه دی چې موږ دا برنامه لرو چې وزن کمو ورزش کوو یا سر بس خوراک نه کوو خو اخو ته چې مثلا هدي اقل د 40 ساعتو کم یو ور خوراک هم کوو خو دې ته باید متوجه اوسئ چې هغه څه استفاده کوو دا مشکل نه جوړي هغه خاين دورون ته وزن ډیر د کدی مثلا خپل خوراکی کې پروتینی او نشایسته باب یا شحمیات یا غوړ مواد کمایی پدې کې د هیڅ مشکل نه جوړي برعکس ګټه مرتکز مرتل دی وزن په کمیدو کې او دا نوې مچ مطلق د دې قطع کول خپل مشکل جوړي مطلق قدنه کو او په هدي اقل د سوخ خپل روزمره مصرف کې او د دې څنګه سره باید موږ مصرف ته خوراکي ولرو چې مول هغه مواد چې ارزښت غذایی کم دی یا کالوري مواد کم دی لکه سبزیجات شنو او ترکاری با میوه‌جات دا باید استفاده وکړو چې د اقل موږ مغه موقتی انرژي لرو خو ذخیره بیا نه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل مسله چې یو شمېر اوریدونکو غوښتل چې دغه پوښتنه مطرح کړم، ځینې کسان د وزن د کمولو لپاره د پروزاک په نوم یا فلوکسټین په نوم یو ډول درمل کاروي، دا څومره پر ځای ده؟
دا اصلا مطلقا اشتباه ده، اصلا هیڅ توابت کې ځین لري. متاسفانه چې دی وځي چانه لیدلی او چې دا دی استفاده کوي او یو مسله ده هغه کسان چې روحی روانی مریضان لري خصوصا ډیپریشن مریضان دی خپل بیشتیای لري شرق بیشتیای د پنوم دنرکس نروزا یا بیشتیای عصبی کورته وي دی لري یعنی دی هغه ډیپریشن د وجه بیشتیا شوی دی خو په هر یعنی د دې بعد علت د دې بیشتیای به تدابیر کړی
ډیپریشن تداوی کیږي، یعنی مریض روحي روانی لحاظه تلقین کیږي، تداوی کیږي، درمل لاندې نیول کیږي، دا مشکل علی کی طبعا بشتیم چې دغه څنګه ته پیدا شي دم کیږي، ولی زمونږ یو ورور یا خور کا عصبي کوم مشکل نه لري او دا ځي چې زفلگزتین خورم چې زما اشتیاق شي د مطلق اشتباه ده او د نتیجې ګټ ورته نه کیږي، ضرر نه سي دا نه مطلق هیڅ وخت استفاده نه کیږي، هغه خاص مریضان دی هغه ډیپریشن ولا چې غیر خطر اخلي او هغه دغه ډیپریشن خطر دی بشتي طرف ته لی نه دا چې هڅو کې بس استفاده کی
د انورکسیا یادونه مکړه دغه درمل پړه کيوسه توضیحات ورکه چې ډیر خلک اندېخمن کړي په دې ورستیو کې ویل کیږي چې د کم خوراک لوجې پیدا کیږي
بشتي ته انورکسیا بشتي معموله خبره ده، یعنی اته شرایط هم په دې باندې تاثیر کوي، مثلا کومه متوجه شو جو می کزبنګ خوراک ډیر ده برعکس په ګرمي کې یا پوري کې زمنګ خوراک را کمیږي، دا دلیل هغه ده چې زمنګ هغه انزایمونه چې اوري کې سره هوا سره د فعالیت ډیر ده برعکس دی کله چې اوري جو می کې فعالیت ډیر ده کله چې اوري داخل شي هوا ګرم شي دا فعالیت د انزایمو خپل راټی چی یا څه بشتي را پیدا کیږي، یعنی پر کل کې انزورکسیا بشتي ده چې هر دلیل کې را پیدا کیږي. مهمه خبره په دې کې دا ده چې موږ مثلا ډاکټر ته مراجعه کوو او انزورکسیا چې موږ تیبیست لای ده او امیانه ورته چې بشتي ده نو دې باندې باید تاکید وکړو چې د دې د علت را پیدا شي به تداوی وشي. په تور مثال مخکې موبایل اگر خويند ورونه چې روحي رواني مشکلات لري دا که هر څونه دې پسی چې ما اشتیاخ شي یا نور دغه خپل دوستان په دې پسی چې دا سړی خوراک نه کوي نو دې ته ډیر متوجه شي دا مشکل باید حل شي. په نور مسائل کې دا مشکلات را پیدا کی، مثلا هغه کسان چې د هضمي جهاز ناروغي لري په دې کې دې بشتي پیدا کیږي او حتی په مجموع کې کده سي رابرداش کو چې خپل بشتي یعنی په کل کې یو عرض ده یو مرض نه ده، یعنی په نور دلایل سره یعنی بل مرض ده چې دا مشکل را پیدا کړی ده، یعنی همیشه باید په بشتي کې هغه اصل منشأ یا مرض ته تداوی کو به خپل بشتي چې داغه مشکل یا عرض ده چې موږ ته یعنی متوجه کی یو ډاکټر متوجه کی چې دا مریض مو بشته ده پس دا ولې ده، یعنی کډیر جدي مشکلات په نظر کې مثلا ته سرطانونه نیول تر دې خبرې یعنی دا بشتي کده شر پیدا کی د جهاز هضمي سیستم کې، یعنی کله چې دا موږ تداوی کو بشتي چې عرض ده خپل تداوی کی او تداوی بس د سی خاص مثلا د چوک مثلا بشتي چې موږ په دې بشتي باندې به کار کوو نه د دې اول عامل باید پیدا کړي چې عامل پیدا کړي خپل بس دا رسیدل ته دی کی
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه زنګړي شوی چا غوالیته او په خبرونه کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر شکیب سفیر سره دی او ساسي بوختنی ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم رضو یوې بلې مسلې ته چې پرې ورستیو کې ډیرې ځوانان هڅه کوي چې په یو دم خپل ډیر وزن کم کړي، څومره نوړه واقعب لري ساسي په نظر کچره په تدریجي ډول د وزن نه کمی یګه او په یو دم 40 کیلو یا 15 کیلو خپل وزن کمي؟
زه خو سوال لخوره یا د دوستان زمونږ دي چې د تخصصن ورزشکاران په دې کې ډیر یعنی سایه تلاش کوي د خپل وزن کم کړي، یعنی مقابل نفر زار چا سره دی غوړی چې مثلا یو برزه کې دی غوړی چې خپل وزن سره برابر کی هغه یو دوا مچ ته ډیر مشکل کارند کې او څو غوړی چې اور خپل وزن راکته کې دا اسانه کار نه دی تقریبا یعنی ناممکن شکل دی. او یو ششته چې جرایی دی کازمیتیک جرایگان دی چې دی دغه غوړ د وجود عملیات په شکل ایست کی او هغه یعنی برعکس شکل چې بل عملیات دي ځان ته د جکی برته په خیمه چې دین خوازم مخ کې کومه، یعنی دفعتن وزن کمول یعنی تقریبا ناممکن شکل نه کیږي چې څو ور یو ور خپل وزن کم کی، مگر دا یو دلیل دی چې دا خپل ټول خوراک را بند کی او دا به ډیر غټ نور مشکلات پیدا کوي، ځکه چې مونږه کدی ته متوجه شو مونږه مصرف روزمره یعنی متناوب شکل متقطی شکل مونږه مصرف د خوراکي لرو او انرژي مصرف مونږه دوامدار لرو، یعنی خوراکی متقطی مصرف زمګه انرژي دوامدار زکه زمګه وجود انرژي ته دوامدار مصرف کمنګ دلته ورته انرژي پر مستقیم راقطه کوو او خوراکی ورته چینه ورکو یعنی خوراک نه کوو چې مونږه ورک یعنی مونږه هیڅ اخز انرژي خوراک چینه لر او مصرف زمګه ډیر طبعا نو د خو یعنی ټول سیستم زمګه وجود ضرورت د مصرف ته لري یعنی انرژي ته ضرورت لري، بخصوص کمنګه موضوع ته متوجه شو د دې فقط یوازنه مصرف دي قندی مواد دي او دا ډیره خطرناک ده کله دا دته دا قندی مواد نرسیږي او موږ غواړو وزن کم کړو ټول شان ځان بند بند کړی دي، حتی یک کله چې د وینې قند یا شوګر را کټکیږي حتی باید مرګ هم کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. مننه کوو د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر شکیب صافی څخه چې موږ ته معلومات راکړل، ډیره زیاته مننه.
تاسو مننه
دوستانو. د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروئ. د الله په امان.